دا مشال ریډیو دا او د مهال په پېښور کې د گرمی دولس او په کابل کې ولس نیم بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوریوال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر دې هر څو وړاندې به دې سات خبرونه وورو چې پامیر ساحلي وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون د برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي. او ایراني ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړی تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضربې اعظم پر نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب اعظم روان دی، د پاکستان پوځ جنگیږي، نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هېڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. پاچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحه او پوسته د هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته نو د دغه یو شخصیت هغې سمبول ته توه سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول خو افغانستان دا تور بې بنسټه وباله. د قبایلی سیمې خیبر باړی اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي ادارې ورسره امتیازي چلند کوي. د باړی یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته وویل په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو پر سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن کړل شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته د تاوان ورکړي. د باړی اوسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مرغان زخت اغېزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یوه مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مرغان له خپل مسکنه یا استوګنځایه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه په خوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مرغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور ساتنې په موخه اقدامات کړي دي، خو د ځانګړې ادارې نشتون له کبله ځناور او مرغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له بګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم کړی و، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو احتجاج پاړه له افغان حکومت سندي ویلي. د د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وای په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړی تر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. د ویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د ویل که د سینټ د قومندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالت سم درک کړی شي. نیکولسن به د وسنی قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قومندان وي. کیمبل د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 25 عرب امریکایي ډالرو په ارزښت 1300 ملکی الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کولو سره په فرانسې کې د اروپا سفر ته دوام ورکړی دی. د الوتکو اخیستو د موافقه تیره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحانی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په یعنی وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتروین هم له ایرانی موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 2 لک موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. روحانی ټینګار وکړ چې اوس د ایران اټومي پروګرام پر سر له هغه هېواد بندیزونه لرې کېدل پیل شوي دي، نو سوداګرۍ ته د پیسو برابرولو لپاره دې هڅې وشي. دا د دې محل خبرونه. اوس هم سراج زهیر د اسارو یا کرنسیو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 2.50 روپۍ 50 پیسې او په 3.50 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. خبرونه درته پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وای تر ازر بیا ز عملیات وروسته څنګه وسلوال پر باچا خان پوهنتون په برید کولو کې بریالي شو.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں؟
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل سوی سفیر وای په فشار نه بلکې په قناعت به اسلام آباد ته وای چې له افغانستان سره ثبات یې په ګټه دی.
فشار باندې داخلي کی قناعت باندې کی افغانستان د قناعت ورکول چې آرام افغانستان، یو سولیز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې.
یوه اداره وایي د نامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. ایراني ولسمشر په فرانس کې پر کاروباریانو غږ کړی چې د ده په هیواد کې پانګونه وکړي او د لاندې پسه څنګه ساتل کیږي او وچه غوښه یا پرسنده څو ډوله پخیږي په دې اړه ځانګړی رپورټ لرو.
کم پسونه د لاندې لپاره تیاراږي، وخت د لاندې پسه یای چې څه وخت د غوښه وچه سو بیا پرسنده سو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان په قبایلي سیمه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت ژغ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي په سکر کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. رپورټ یې ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورس سکر کې د خبري غونډې دوران کمی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاوی چې دا غوښتنه ده د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ما ویلیو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود وو او هغه په پښتو کې تقریر کړی وو. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ترسته وویلی شو چې هغه ډیر سخت تقریر کړی وو. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دی نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول قام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی وو.
افواج پاکستان لڑ رہی ہے, آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عضب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تی چی دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدہ پوہنتون ہم برید کوی پا کلیساگانو ہم بریدونا کوی دا سوک تی او دوی تا سوک آسانتیا بھی برا بروی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وے دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چ مشال ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑان دکی خوا نو دووی چې دا هر چا ته معلومه ده ملک کې وسلوالی کاروایان سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي.
جوډیشل کمیشن بده کې نو سوک کی او سوبه نو معلوم کی دا یو پریکټس اوس جوړ شوی دی په پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چا ته پته نه چې دې چا ته سوک دی. دا په خیال دا چې واقعیتونه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو دولتي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغه باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې له افغانستان سره سوله او ثبات یې په ګټه دی. د باچا خان پوهنتون وروستۍ برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان پر نوم پر جوړ شوی پوهنتون د برید کولو فکر هم نسی کولای. دوی یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. پامیر ساحل له ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړې او له دې پوښتلی چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي, نو پاکستان ته له ورتګ سره به یې لومړی توپ څوي.
ما خپل کوم هدف ته قبولې د دې وظیفې را دي چې څنګه په ملي کې کولای شو چې دغه سي اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتر شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متأكد یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې پکې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغه سي تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا په دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه باچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام بصلحه و پوسته دی اغا شخصیت دی زد پاکستانیانو تا اغی مخبیران با افغانستان که در تجلال آباد که در مرد پاکستان که شو مگر اغی زان خخ دل بکر نده دغت یو شخصیت اغی سمبول تا تو اصپکا کتن اصلا بشید افغان ولو که پا هر موقف که موسی ولو که پا هر هدف با نیوسی اصلا قابل در درک مده و مدیقین اینجا پاکستان هم در درک لری.
دکتر زاخلوال سیب تاسوی لچه اعتماد په د اسلام آباد و کابل ترمنز کم دی, دغه اعتماد کموالی لکبل په یو بل باندې تورونه پوری کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا محل په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حمله کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
پاکستانی طالبان دلته دی خو افغانستان دغه چې عملیات کړي دي، دوی مطلق تعقیب کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستانی طالبان له وختي دي، مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې باندې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړو، همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د نامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه باعث د نامنۍ پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شو او څه نتیجې دې بهیر ورنکړي، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسته سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یو نتیجه ورکړي؟
فشار باندې قناعت من کی افغانستان دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولې افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې، د دې په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرگز پاکستان ته تهدید نه کړی چې کوم شي کېږي. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ د جوړان باعث کېږي. د قناعت ژبه را سره ده، نو زما زیات تمرکز به پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل هم نه، ځکه چې د دې د کې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي. فلهذا د خپلو ګټو په خاطر دې قناعت ورکول پکار دي چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحث ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډیر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنۍ پیښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پیښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کیږي، ځورول کیږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري لوسه؟
یو مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع، د هغوی د عزت مدافع، د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې اوسي، هغه د کډوال د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي. اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړي. سبا دا باور کې چې قوي استدلال موجود وي چې موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر به طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تر سره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، فلهذا نه تنها د استدلال ژبه بلکې
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر زاخلوالو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پښتنو ته ځوابونه ویل. د کابلی سیمې خیبر باډي اوسیدونکو د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پریښي دي چې په نامنو کې زیانمن شوي. دوی ورځې تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د کابلی سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو دوی نیوکې کړې دي. فرهاد شنواری په دې اړه رپورت لري.
د خیبر جنسی د باډی خلک وای چې دوی د فاټا د بیا بحالې څنګه د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانشو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړی دا. دوی وای دې لپاره سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ډنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باډی ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وای
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي، او 40% نه کم هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار ته بیا ای پی ایس سره ملاو شو، نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپل فټه سیکرټریټ یو طریقہ جوړ کړی دی چې 40% نه کم به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډیرو ځایونو کې، په کم ځایونو کې شروع شوي دي، په دوه کورونه او کې وسلته د پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده، هیڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. زیات پرې دی ولګولې کې په ازود یو کمیشن جوړ کړی شي، و بخپله چکر واخی چې کوم حق دور وی ویلی کی چې کوم نوی حق دور مړی لیکي. شپږو کال کرفیو اپریشن تیر شو په کور دو یو سړی به غولی وی هغه به 40 لک روپې تاون پکې شوې وی په کور دو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولي کی کنه یو سړی دی چې شلو ضرور په تاون شوې چې هغه شلو ضرور په ته ولي کی
او د باړې کمر خېلو یو تن ولي پر دی وای کور وران شوې خو ته روس ور لا په دې سروې کې ونه لیکل شو
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وی بدل نیو کنه جی ودا کې هو بس مو ته کډه راوکړلې نو بس بارون راوکړولې او بس ځان پرته نه نه دی جوړې شوې کنه بل ورځ چیکینګ کړلې وین کته او هغه نه کړلې کنه موږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شوې ده دا سروې هغه په متبدل ده وشي چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو بیا
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی مشر یوسف سره رابطه وشو خو دوی په دې حق له د سر ډول معلومات ورکولو نه ډډه وکړه د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد ترسره شو پوځي عملیاتو جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ ورکولای شي خو د سیمې متاثره شوی خلک بیا وای تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وای د نامنیو له کبله د کبلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي د دې ادارې مشران وای د جګړو له کبله ګڼ ځناور له کبلي سیمو تللي دي او یا هم ژوند سخت اغیزمن شوی دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالات وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پریښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی او سم علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې د ډزې هم کېدلې ګیدړان هم دي ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغه هم هیڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دي. نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټیکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخشي چې د دوی او کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوړیال دي دې طریقې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کومه تده شوې دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه نو نو موړې وای
په فاټا کې چې سټ داسې انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته موږ د تا وایلډ اکیټي چې د سیمه فورست ډیپارټمنټ جوړي وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي دلته کې فورست ډیپارټمنټ کاونټري وایلډ لایف کو ډیپارټمنټ شته موږ دا ښکار کړل چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ جوړ کړل دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. څنګه چې په فاټا کې چې کوم سپیشیز دی نه تاسو له ستان کې او تاسو نه چې هغه د جنګلات کې دا د تر موږ ګرېټ انټرېس فورست نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان له وایلډ لایف سپیشیز او ریر کی او لپاکې
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلی سیمو کې برفانی میلوګان ځنګلي ګیدړان ځنګلي ګډان حسای مارخور افغان وړیال زرکی زانی تنزری سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانی د نشټوالي له امله د خطر سره مخ دي.
مجید بابرو په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بې له اسانتیاو ژوند تیروي. دوی مشال رادیو ته ویل د تیر کال پرتلا ورته دا ځل انتظامیه یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دی ورکړی چې له کبله یې ماشومان یخ وهلي او ناروغ دي. دوی وای له هغه وخته چې له شمالي وزیرستانه کډوال سوي ښه ورځې نه ده لیدلې. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تېروي ګیلامن دي چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوي چې له ډېرو ستونزو سره یې مخ کړي، خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم مرستندویه ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سا انتظام شوي. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شفیق وای د کډوالې اول ورځې نه یې ښه ورځ ونه لیدله.
د تمبین زندګي د مخ شید دا عمران تمبین کړی وي، هغه تمبین دی هغه پنجرې دی هغه تاسو دنه وکسي او سپا ختم دی دار سوړه ده چې بالکل د انداز نه وتله سوړه ده. خدا کې شپه ورځې بالکل نه شیرک طریقه شته نه نره طریقه شته، سوالات بالکل یا نشته. ځاننه مشمون د دا حال دا چې دنه خو ځین تاسو وینئ چې د دې سخت تکلیف ته د کوټې د باندې د شرکې می چې بار نه رغلی د بې قسم نه منه چې میش بیا رغه شاش پورز مندلې نه دوه میش په نومه چې کیم سار درم یا اخ همش ته صحیح ملاو شوی نه دي کنه می بار بار پر دې کې وروي چې دره دره اند تین رغلی دي.
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا زل ساړه کې ورته هي سن دي ورکړل شوی او ما شومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی
ول دا اخر دره گزارش ولا کمبالی دیر که یوی بشیرک دیر کرلا پلا ایس رمی شه لکه میشتا دیر تکلیب تا ویلی که یخ می دی بشتری غا دا و بل میشتا دی بی دیر تکلیب تا خمیان شه دا سوڑه وی لکه بیدیا که مکمل سملی بیچه دا سوڑه خم خکم میر که دی کم میر که هنشی برداشت کوای ولا بیموری دی نیست می گیر دکتر نر وستلی دی پوری شه و تسا و پینزلا سا و دوازرا غا پلا گا و پا بیمورون بیاوی گرسا
پا خیمو که میشتا دا غا کدوالو دا مشکل پا آرامو چه کلا دا FDMA PDMA پولیټیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو د واکمنو نه پوښتل نو د هر یو جواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمرای چې کېدلی شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا د دوستی پیلولو په نوم یو سازمان غړی وای خلک کولای سي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دوړو هیوادونو اړیکی سمې سي. د کسانو تیر ورځ د 2014 کال هند او پاکستان امن کال هنداری یا کلندر مخکتنی په غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید درزونه نرم کړي او مسلې هوار کړي. محمد عمران پر ریپورت لري.
د دې تنظیم یوې غړې او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق خنه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ نن دلته راغلي او ډایلاګ کړی دی نو هغه اټ واز ناٹ اباؤٹ پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې د هغه چې انټریکشن دی هغه یو پریشر کریټ کولی شي د ګورنمنت باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم د سولف کوي کشمیر ایشو دی افغانستان ایشو دی او واټیور ایشو دی ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې تر اغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته ویل چې هند او پاکستان د مودو راسي او بل دښمن بولی، خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخدريزي پریک دي.
د دې هم دقه دی او افورت دی کنه چې کم سین خلک دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. دیس از د وی چې پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا سمره خلک ناستو آی ام شور چې د دې بسوچونه کړی چې یاره دا دې سوي پینل چې دادی سے پریزنٹیشن نو کو ندا سی ویل نو اگے بس اثر وی ضرور ان فیکٹ ما تا مسر سوچ او یرا تے کنا سخت رویہ ندا پکار لگوندے دا نرم کول پکار
آغاز دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو څو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي په کم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي او د دې چلوونکو په وینا دا وخت دوی لږ زره غړي لري د دې تنظیم د وی پانی تر مخه د مخکتنی د سوره د دین وړاندې په هند کې هم تر سره شوی چې په کې د پاکستان نه یو شمیر غړو غډون کړي وو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویل پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زاورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د پاچا خان پوهنتون او آر بی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضربې عذب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال پر ڈپلوماسی با اسلام آباد قانی کړی چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نو موړی تیر ورځ له مشال راډیو سره په مرکه کې د باچا خان پونتون وروستی برید پاړه ویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوی پونتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د قبایلی سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره ورسره امتیازي چلند کوي. د باړې او شمیر اوسیدونکو تیر ورځ مشال راډیو ته په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي دي، خو د قبایلی سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو په سروې کې نه شاملوي. د ادارې د دې خلکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغېزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبري ادارې پرون ویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا کسان له 2008 راهیسې 2008 زیږیز کال راهیسې په زندان کې د بندیانو احتجاج پاړه له افغان حکومت سندې ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکته د 25 ارب امریکایي ډالر په ارزښت د 143 ملکی الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. پامیر ساحل درته خبرونو لنډیز وړاندې کاوس. په اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستل دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې داخله وزارت د ترهګرې یېرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړې دی او د 1 تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خانه به امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هیر له وجې بند کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د سوکړو راسته ترهګری برداشت کوي، خو د ترهګری خلاف جنگ سر ته رسول لپاره ضروری ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر سره شی او صفو ویلې شي چې هغه خپل ځان د هر کیسه حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې سرور شپې ته سره تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولې دا د بی او سی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په تزرات تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې، نو کم اس کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا وکړ چې سمره زروشي سکیورټی تنظیمات ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي، او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخرې کې کی حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سمود مخی هم شوی وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس په کار دی چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې هوکړې لیکنه خپره کړې چې تر مخه به یې بیجینګ د بیخپنیا یا انفراستراکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلې چې پکې راغلی وو واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کاروایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو $1 بلین نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیګاواټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کېدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره باندې 13 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 50 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه‌کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږدمهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 ته سیوا شي نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فورن پالیسی مجلې لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجلې لیکي د 2009 کال نه را په دیخوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل په اړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجلې لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجلې لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگبندي غواړي. مجلې زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلارې په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجلې لیکي دغه شنډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجلې لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیغ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې FBI د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د $10 ملیون انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمیر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېر ورځ د ایر بس له شرکت سره د 148 ملکي الوتکې اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټرو کمپنۍ پوژا اعلان وکړ چې په 2010 کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوې مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایت ورسیدل. خو پر دې هیواد د یو شمیر امریکایي بانکونو بندیز د هغوسترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پیښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالی سیستمونو کې پیښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبرې غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفي سالار خان عبدالغفار خان باچا خان اتوشتم تلین ولمانځه تیر ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي پوهان سیاستوال او فعالان ورغلي وو. غونډې ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفه او په اوسني وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباد باز محمد عبد راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشمباغ نوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه د 28م تلین په یاد راټول شوی ول. د پخری افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړی و چې پر دولتي چارواکو سربیره په کې ګڼ شمیر لیکوالو فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په اشنغر کې د اوتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت تر رسیدلی وو چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهاولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنی ماتی.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنغړي چې پر مشرانو سربیره په کې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلي ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمون لارې نیسي، هغه به زمون وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمون نه جدا کوي. خدا خپل وطن با هغه دشمنانو ته چره هم پرې نه دو چې هغه په خپلو عزایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق څومره د اتحاد ضرورت دی زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د بادشاه خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سولې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د بادشاه خان فلسفه چې راغله د سولې فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیستل. زه وایم د بادشاه خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړ شي. همدغه ملګری د خو دې ګره دې خو دې هم دوی دې سره په دې اکاډمي کې منسجم شي او د بادشاه خان فکر د خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د بادشاه خان بابا مزار ته ورغلل او د ګلونو د ګیډیو پر ایښودو سربیره یې د هغه روح ته دواوی وکړي. د یادولو ده چې بادشاه خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پختونخوا د چارسدې په اشنغر کې زیږیدلی و او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خوړی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوې نومول سوی کمانډان جنرال جان نیکولسن جونیئر وای افغان ځواکونه به کلونو وخت ته اړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. تیر ورځ د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو د تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
جنرال نیکولسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي، په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکولسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر تاسو امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتل دي. جنرال نیکولسن پرون د امریکا د سنا له جمهور غوښتونکو غړي لینزی کرام سره په خبرو کې اندیښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمیدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکولسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلو او طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکولسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې کده کندهار په سیریو ستراتیژیک شار په خطر کې سي امریکایی ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایی جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړې وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسېږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هېڅ سیاستوال نشي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په ځواب کې وویل زه ستاسو په خبرو پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانه وای دا ښه خبره ده چې د پاکستان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي، خو تر دې مخکې چې دا کار وکړي باید له ولس نیولې تر ګوندونو پر دې بحث وسي. د پاکستان په جمهوري او انتخاباتي نظام کې باید ټولې نیمګړتیاوې په ګوته کړل سي، په آئین آیا اساسي قانون کې بدلونونه راوستل سي او بیا انتخاباتي اصلاحات عملي کړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې هارون پاچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان جمهوریت پلو وګړي به د هغه خبر هرکلی وکړي چې وایي د هغه هیواد د پارلمان یوې کمیټې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی. خو لیکنه وایي د دغه کار لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ځینو بدلونونو ته اړتیا ده چې د لیکنې تر مخه ممکنه نه ده چې په لنډ موده کې مخته راشي. په لیکنه کې ویل شوي مخکې له هغې چې دغه وړاندیزونه د بحث لپاره قومي سملې ته وړاندې کړل شي، پر موجوده انتخاباتي نظام د انتقاد کوونکو نیوکو ته باید پوره پام شوی وي. داسې ویل کېږي چې د پارلمان د کمیټې په غونډو کې د هیواد پر انتخاباتي نظام د ټولو سیاسي ګوندونو او همداراز د مدني ټولنو پر اعتراضونو خبرې شوې دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د غړیتوب لپاره د یو کس د لیاقت معیار، د ادارې د سرپرست مشر او همداراز د انتخاباتي عملې ټاکلو طریقې، د انتخاباتي ساحو او لیستونو جوړولو کارونه، د ښځو د رایې د حق تحفظ او د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو طریقې کار هغه موارد دي چې د شنونکو په اند باید اصلاحات پکې راوړل شي. په لیکنه کې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار خبره راغستل شوې چې ویلي دي انتخابات چون لا هم 1.5 میاشتې لري دي، ځکه نو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو په کار کې باید تادی ونه کړل شي. لیکنه وایي نوموړی وزیر باید په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره جدي ونیسي. لیکنه کاږي د هیواد وګړو ته هم باید پوره موقع ورکړل شي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر وړاندیزونو بحثونه او په دغه اړه خپلې رائے ورکړي. لیکن زیاتوی د پاکستان حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې په هیواد کې کېدونکو انتخابات به آزاد، شفاف او جمهوري وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک پیل شوی دی چې موخه یې په ټولنه کې ورورولي او امن ته وده ورکول دی. دا تحریک تیر ورځ په پېښور کې پرانستل شو چې وار له مخه یې په سند او پنجاب کې کار پیل کړی دی. په دغه غونډه کې د لږکیو استادو، سیاسي ګوندونو غړو، زده کوونکو او فعالانو برخه واخیسته او د کرکې او سخت درزی ختمولو لپاره یې پر کار کولو ټینګار وکړ. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د رواداری تحریک یا د امن او درورولۍ د ودې لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودې ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو جوماتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکه او سختدریزۍ ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبول شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي. سیده په سیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې دې په شا ولاړو، او د هغې غندنه او د هغې کاونټر نریټیو یعنې هغې چې سوئ د هغې جواب یې نه دی کړی شوی، او دا خبره صرف د فریاد د دغه حده پورې پاتې شوی چې مونږ دا وشو دا کېږي، خو هغې نه دي په ګوته کړي چې دا چا کړي دي، د دې په شا څوک دي او هغې به څنګه منې کوو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین رادیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتله د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو، دلته خو مونږ هم دا ګورو کنه چې زمونږ د معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو بد خو ارزه کوي، نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو دا وجه چې نو دا ټول پښتانه د سیدی نو موږ دا غلط خبره وکړو، نو خبره دا څه چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک موږ سره مینا کوي، محبت کوي، زمونږ موږ سره تشدد رویه نشته، سره نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پیښور څنګ مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او درورولۍ د کمیدو لامل نه دی، بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او درورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کوم خپل انډیجنس کوم زموږ خپل ادارې دي، لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به پخوا به چې کوم غوبل کې د یا مثال لکه چې کله به غنم خلکو ریول نو ټول کلی به راغونډ شو، مثال لکه چې دیوال به پروت یو نو هغه دیوال به ټول کلی به راغونډ شو، هغه دیوال به جوړ کړو. نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کوم خپل انډیجنس چې کومې ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه ادرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو، د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا تر څنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ وسئ. لاندې هغه پسه یا ګډ به چې د ژمي لپاره ساتل کیږي او بیا تر حلالولو وروسته یې غوښه وچول کیږي. د وچې غوښې ته د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو یا جنوبي پښتونخوا کې او همداسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ورته پرسنده ویل کیږي. د زیارت مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل وای پرسنده په بیلابیلو طریقو پخول کیږي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت سیمې مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل راته د لاندې وچې غوښې یا پرسنده ښکاروي. لاندې چې د پښتانه وطن په لر او بر کې یو وګړي پیژني، د مژه یا ګډ هغه غوښه چې وچه سوي وي د ژمي په یخو شپو کې ځان ته خوند لري. عبدالخالق مندوخیل په زیارت او شاوخوا سیمو کې د لاندې د غوښې طریقه داسې ښیي.
دا لاندې پسونه ساتل کاږي، بیا الالاږي، د دې څرمن نه جلا کاږي، کم سے وقت دی علال سی اغا سر زینی پریشی، بیا دا پر وشو یا لخی یو دا سی عام نرم ورسی بی، یو سی یو لمبا یو تڑانباو کی پا آغا باندی یور دا وڑی یور پلاسی نیوش کئی، بیا پر آغا باندی وطایی سی پا تا کم لج لج وڑی وی آغا پا وسزل کاجی، نو سی آغا وسزل کاجی بیا لا چرمن سر دا پری کاجی، دا دی بیا خپل دخت دا اڈغل سی دی دا اڈون زینی وزی.
پا لانده که بیا نور بیل بیل خوراکونه هم تیاریجه چی پکی کوبی، اندره، بزغالی او داسی نور شامل ده. مندوخیل یه کوبی را پیجنی.
ته پسل لری سره وباسي بیا پر چپه خو راواړی بیا ش صفاک د پسلم او د پس واز ده لغزه گیټی جوړی کی دا پکې واچ دا بیا تقریبا یو میاس یو نیمه میاس دا نظر دا قدرتی دا ټیس دا نه بدل سی دا لم کچوک اوم وخریم ډیر خوندور کی پوخ کیم خوندور نو دخت مش کوبی یال
که څه هم د لاندې وچو غښته اکثره د لاندې غښې یا لاندې ویل کیږي خو عبدالخالق مندوخیل بیا دا ردوی
یو توري غلط کارول کاږي هغه دا ده سی ولاندې تم لاندې آی د لاندې غښې تم لاندې آی څه وخت په کړین دی وی لاندې مو خړی دا غلطه ده کم پسونه د لاندې د پاره تیاراجی او چرباجی او ساتل کاږي د میاسو دوه میاسو خواري ورسره خاږي وخت د لاندې پسې آی څه وخت د علال سو د دغه غوشه پریسوا وچسوا بیا پرسندسوا بیا دا توریزما په خیال غلط دی سما لاندې پخکړی دی بیا وسړی دا وی سما پرسنده پخکړی دی یا ما پرسنده خوړلې ده
د لاندې غوشه یا پرسنده چې د نورو پښتنو بل امام او د کلیوالو پښتنو بل خصوص د ژمی خوراک دی خو د دې کلیوالو په خبره اوس چې په سیمو کې یا یخونه کم سیوی او گرانی زیاده سوی نو لاندې کول هم تر پخوا ډیر کم سوی خدای نور ناصر مشال رادیو زیارت
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونی سه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com